د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پاکستانی جګړه مارانو د کونړ د دانګام په ولسوالۍ بیا برید کړی دی. په آسټرالیا کې په یو ریسټورنټ کې د خلکو یرغمل نیونه اوس هم ادامه لري، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر د اسرائیلو د صدر اعظم سره په جرمنی کې ویني چې د منځني ختیځ د سولې په پروسې خبرې وکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زئی او حسیب الکوزی د دې وخت د خبرونو سره درته هرکلی وایو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د چاربانګ راهیسې پیل شوې جګړه لا نه ده آرامه شوې، او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي قواوو ترمنځ د همغږۍ لپاره یو پلان باندې کار کوي. په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ.
د کونړ ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د افغان مخالفو وسلوالو ترڅنګ په سلګونو پاکستانی وسلوالو هم د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې د قومي خلکو او افغان امنیتي ځواکونو سره نن سهار 15 بجې بیا جګړه پیل کړې ده. د کونړ امنیه کمانډان جنرال عبدالحبیب سید خیل امریکا ډاخته وویل چې پاکستانی طالبانو د دانګام ولسوالۍ په کارګوړ، خروټي او ساون سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې په سیمه کې لا هم توده جګړه روانه ده. قومندان سید خیل زیاتوي چې د تیرې شپې په نښتو کې 14 وسلوال وژل شوي دي او تر 30 نور ټپیان شوي دي. سید خیل داسې وویل:
جنگی تیاری رسیدلی او هلته سیمه بمبار کړی ده. مونږ غواړو چې پاتون کوونکو تمرستي ورورسو. یو ټانک پرمن وخوته او زمونږ دوه کس پکې وژل شوی. پراتونکو څو ساتونو کې به سلا او نورې مرستي ورورسیږي، او تر اخري سلګي به د خپل سیمو دفاع کوو.
خو په ختیځون کې د ملي اردو د 200 لومړي سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا ډاغ ته وویل چې د تیرې ورځې راهیسې د دانګام په جګړه کې د وژل شویو وسلوالو شمیر 140 تنو ته رسېدلی دی. هغه وایي چې په دغه جګړه کې 140 تنه مخالف وسلوال ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي عاطفي په خبره چې د دوی د غاړې 3 تنه عسکر وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش ترلې د یو مشر د نیولو په اړه معلومات د وښنه مخکې غني خو خبرداري ورکوي چې هر ډله چې د افغانستان لپاره تهدید پیښ کړي د امنیتي ځواکونو د سخت جواب سره به مخامخ شي. د امنیت ملي ریاست د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د 950 کسیزه ترګری ډلې د نیولو خبر ورکړی دی. تر دې اورز مخ کې جمهور رئیس اشرف غنی د وسوال پوس جنرالانو سره په غونډه کې ویل د امنیتی ادارو ترمنځ پوره همغږي نشته، خو د امنیت ساتنې توان لري. د ملي امنیت اداره وایي د ترسره شو عملیاتو هدف دا و چې په تیرو دوه اونیو کې د امنیتي ګواښونو مخنیوي وشي او د ترګرو په ما کابل ته د نوتلو لارې بندې کړي. بلې خوا د اردو د یو لسمې کتې کمانډان وایي د ملي اردو ځواکونو پرون د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې جدي مبارزه کړې او وسلوالو مخالفینو ته ځاني زیان اړولی دی.
د افغانستان د مرکزی بانک مشر نورالله دلاوري نن خپل کار پرېښودی. هغه وایي په خپله خوښه یې د تقاعد غوښتنه کړې ده، خو په عین حال کې وایي غواړي د مرکزی بانک د عالي شورا غړیتوب ترلاسه کړي. نورالله دلاوري وایي د هغه د کار په دوو دورو کې چې نږدې 10 کاله وسول افغانستان 10 سلنه اقتصادي وده کړې چې وده د یو معقول اقتصادي پالیسۍ تطبیقول دي. د دلاوري په وینا 10 سلنه اقتصادي وده په سیمه کې بېساري ده. اوس مهال د دغه بانک مسؤلیت د مرکزی بانک مرستیال خان افضل هډوال ته سپارل شوی. د بانک د کابل بانک د قضیه په اکله چارواکي وایي چې 50% کې دغه بانک پیسې بیرته ترلاسه شوي دي. د مرکزی بانک اوسنی مسؤول هډوال د کابل بانک په بوران کې کور دننه او بهرني لاسونه شکیل ګڼي. دغه په وینا د کابل بانک رسوایي ته په لوی لاس لمن وال سوه، او دغه اړه او په دغه اړه ډېر حقیقتونه له خپلې اصلي بڼې تحریف شوي دي. کابل بانک ته سپارل شوي ډېرې پیسې له هېواده بهر لېږدول شوي دي. د تېر ولسمشر په امر د کابل بانک دوسیه تر ډېره بریده وڅېړل شول او محاکمو د جایدادونو او پیسو د مستردولو امر هم صادر کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. خبرونو ته ادامه ورکړو. په آسترالیا کې نن د دوشنبې په ورځ هم د پرون ماښام يرغمل نیونه ادامه لري. یو سوال کس د سیډنی په مرکزی برخه کې په یو رستورانت کې خلک يرغمل نیولې دي، ویل کېږي چې هغه به د لسونه نیولې تر 15 کسانو پورې يرغمل نیولې وي. تازه رپورټونه وایي چې 15 تنه په دې بریالي شوي دي چې د رستورانت نه وتښتي. خبرې شوي ویډیوګانې ښایي چې نن د دوشنبې په ورځ د لند چاکلیټ کیفی په نامه رستورانت یو کارګر او دوه مشتریان د پولیسو په خوا ور وزغختل. وروسته دوه کسان نور هم د رستورانت نه وتښتیدل. پولیسو سیمه محاصره کړې ده او شاوخوا نږدې دفترونه تخلیه شوي دي. يرغمل شوي کسان د کلکین مخې ته درول شوي دي او لاسونه په هنداري خې دي. په رستورانت کې دننه یو بیرغ چې په عربي ژبه لیکنه پی شوي ده هم تر سترګو کیږي. تر اوسه پورې په پیښه کې هیڅ تلفات نه دی اغوختي. پیښه د استرالیا په مالي وخت د سهار په 9:50 دقیقو رامنځته شوې ده او 100 ساعت کیږي چې دوام لري. د استرالیا لومړي وزیر ټونی ابټ خبري کانفرنس ته وویل چې تر اوسه پورې څوک د پیښې د عامل د هدف او مرام په حق لپسه نه پوهیږي. هغه وویل چې د دغه راز اعمال هدف دا دی چې خلک وویرول شي، خو نوموړي د استرالیانو څخه وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د القاعدې شبکې اړوند د النصره جبهې وسلوالو د سوریې په شمال لویدیځ کې د اردو یوه قرارګاه نیولې ده. دغه ډله وایي د جندال اقصا په نوم ډلې د نصره د جنګیالیو سره مرسته وکړه چې نن د دوشنبې په ورځ په ادلب ایالت کې د وادي دیف پوځي قرارګاه ونیسي. مخالف وسلوالو ځواکونو په دې قرارګاه کې د 2012 کال راهیسې څو ځلې حملې کړې وې. دا ځای په سوریه کې د شمال او جنوب ترمنځ د پرتې لویې لارې نه 1 کیلومتر لیرې دی. د سوریې حکومتي اجانس رپورټ ورکړې دی چې حکومتي ځواکونو د یاد شوي نظامي اډې څیرمه 4 ترهګر وژلي دي. د روسیې حکومت مخالفو جنګیالیو ته د ترهګرو خطاب کوي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کری به نن د دوشنبې په ورځ د ایټالیا په روم ښار کې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د اسرائیل او فلسطین د مسایلو په هکله خبرې وکړي. د غلیده کاته په داسې حال کې کیږي چې فلسطینی چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه یو پریکړه لیک صادر کړي چې په لړ کې د اسرائیلو د خوا د فلسطین د خاورې اشغال په 2 کلونو کې ختم شي. د اردن له خوا معرفي شوی مسوده خای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته روانونه وړاندې شي. د خاغلی نتنیاهو سره د لیدو کاتو وروسته به خاغلی کیری فرانسې ته لاړ شي چې د فرانسې، برتانیې او جرمني د باندنیو چارو د وزیرانو سره وګوري. ټاکل شوی ده چې د سه‌شنبې په ورځ به هغه د فلسطین د ستر مرکچي صاحب حرکت او د عرب لیگ د مشر نبیل ایربی سره په لندن کې وګوري.
د ترکیه پولیسو پرون د یکشنبه په ورځ په ټول ملک کې د حکومت د مخالف ډلې پورې تړلو مطبوعاتي شرکتونو پر ضد چاپي غورځولې او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یو سیاسي رقیب فتح الله ګولن څلېرویشت ملاتړ کوونکي ونیول. ښاغلي اردوغان چې د پولیسو د چاپو حکم یې کړی دی وړم ورځې ژمنه کړې وه چې د غدارانو شبکې به ړنګې کړي او د خپلو کړو وړو انجام به وګوري. اروپایي اتحاد د پولیسو د چاپو او مخالفانو د نیونو غندنه کړې ده. وایي چې د ترکیې د حکومت دا ډول اقدامات د مطبوعاتو د ازادۍ له اصل سره مغایرت کې واقع کیږي.
د هانګ کانګ پولیسو نن د دوشنبې په ورځ د هغه مظاهره کوونکو رستې ځایونه هم پاکړل چې د تیرو سه باندې لسونه راهیسې په ټول ښار کې سړکونه بند کړي وو. پولیسو مظاهره کوونکو ته ویلي چې په کازوی بنایه کې د یو لنډ سړک نه سمدستي خپلې خیمې لرې کړي او ځای پرېږدي.
سشکال د نړۍ د ښکلي لقب د جنوبي افریقا یوې 22 کلنې نجلۍ وګټي. سشکال د نړۍ د ښکلي پیغلې د سیالیو څلور شپېتمه کلیزه ده. په دې کلنۍ سیالۍ کې د ښکلا دا ملکه رولن سټراس د طب محصله ده او پرون په لندن کې ورته د نړۍ د ښکلا د ملکې تاج پر سر کېښودل سو. داسې تخمین سوی دی چې په سلګونو میلیونو خلکو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تلویزیون په پرده دغه مراسم لیدلي وي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نجونو ملي ټیم ته نوي لوبغاړي ټاکي او اوسنۍ لوبډله یې د وکلن فعالیت نه وروسته منحل کړه. د فوټبال فدراسیون وایي په دې وروستیو کې په تیره په پاکستان کې د سویلي آسیا هیوادونو ترمنځ په سیالیو کې د افغان نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې منفي پایلې دوی اړ کړل چې دا ټیم منحل کړي او پر ځای یې نوي کسان وټاکي.
افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم منحل شوی دی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون په همدې نظر باندې چې دوی کله پاکستان ته لاړل په لومړي ځل باندې د فوټبال دپاره د نجونو ټیم هلته د جنوبي آسیا چې کوم ټیمونه دي هند مالدیپ او ورسره بنګلادیش هغوی سره لوبې وکړې او ډېر زیات ګولونه پرې وشو. نو هغوی ته دا اندازه وشوه چې زموږ د فوټبال ټیم ته ډېر ضرورت دی چې په نوي شکل باندې او د نوي تشکیل سره جوړ شي او دې نه مخکې چې نړیوال لوبو ته ولېږلی شي باید په داخل کې دوی روزنه داسې وشي چې د کم نه کم تاوان یا د خطرې د ګټې لپاره هم دوی کوشش وکړي. نو دا د فوټبال خبر. د پاکستان کرکټ ټیم پرون چې موږ کله معلومات ورکول نو لوبه په شارجه کې روانه وه. د نیوزیلینډ او د پاکستان چې کوم هدف ورکړ نو 315 نیوزیلینډ ټیم ونه کړی شو چې هغه پوره کړي او لوبه بیا وروسته د پاکستان نه وبایلله. په 15 لوبو کې درې لوبې شوې دي، دوه پاکستان ګټلې، یو نیوزیلینډ ګټلې ده. نیوزیلینډ که بله لوبه وبایلي نو مطلب دا دی چې پاکستان به دغه د 15 لوبو لړۍ یا سیریز وګټي. د افغانستان د کرکټ په والا خبر دا دی چې د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره کوم نوی عمومي رئیس او اجرایي رئیس ټاکلی دی هغوی مطبوعاتو سره خبرې کړي دي. په خپله د امریکا غږ آشنا راډیو د ویبسایټ سره نسیم دانش نوي عمومي رئیس خبرو کې ویلي دي چې دوی د 100 پلان جوړ کړی دی د کرکټ د پرمختګ لپاره او وایي چې په دې 100 کې به دوی کوشش کوي چې افغانستان کرکټ ټیم د هند، پاکستان، سریلانکا، انګلستان د نورو ملکونو په شان د اوله درجه ملکونو ته ورسي.
مننه.
تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منو اوریدونکو سپام وکړی لومړی رپورت ته. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د چربنګ راهسې پیل شوې جګړه لانه دارامه شوې او د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی یو شمېر کلی تر کلکې محاصرې لاندې دي. زبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له چربنګ راهسې پیل شوې جګړه لانه دارامه شوې او د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی یو شمېر کلی تر کلکې محاصرې لاندې دي. دغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره یې ګڼې سیمې لګېدلې په تیرو څو کلونو کې سره له دې چې جګړه هم پکې شوې د پاکستاني پوځ توغندیزو بریدونو سخت ځپلې ده. په تیرو دوه ورځو کې دا دویمه خونړۍ جګړه ده چې د دغه ولسوالۍ پر میشتو حکومتي سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو کېږي چې نننۍ یې لا هم دوام لري. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل امریکا غږ ته وویل چې سیمې ته یې تازه دمي قوا او هوایي چورلکې رسېدلې دي. جنگی تیاری رسیدلی او هلته سیمه بمبار کړی ده. مونږ غواړو چې پاتون کوونکو تمرستي ورورسو. یو ټانک پرمن وخوت او زمونږ دوه کس پکې وژل شوی. پراتون کو څو ساتونو کې به سلا او نورې مرستي ورورسیږي او تر اخري سلګي به د خپل سیمو دفاع کوو. قومندان وایي دغه جګړه د پاکستان څارګري ادارې پلان کړې وه او غوښتل یې چې په دوه ورځو کې د دانګام او اسمار ولسوالۍ ونیسي. نوموړی وایي هڅې یې پیل کړي چې په لویه لاره د دوی د ځواکونو موټرو ته خښ کړي ماینونه له منځه یوسي او د جګړې سنګرونو ته ورورسي. په ختیځ کې د ملي اردو 201 سیلاب قل اردویان ډګروال محمد نعمان عاطفي وایي د تیرې ورځې راهیسې په جګړه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 500 تنو اوښتی دی.
تقریبا 500 نه ډیر هلته د دوی مړي په هر د غرو د پاسه او د سړک پر غاړه هر سیمې ته لوېدلي دي او دوی خپل مورال او روحیه له لاسه ورکړی. خو بیا هم جنگ روان ده. د دوی کمیت او د دوی پرسونل هم ډیر دلته ګمارل شوی وو.
نو ما وړه وای ګن مخالفین په جګړه کې ټپیان شوی هم دي. د هاتیپی په وینا د باجوړ سوات او دیر لسیمو نوی مخالف وسلوال راوړل شوی چې د طالبانو په جامه کې له دوی سره جګړه کوي. په دانګام ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون کوونکو مشر ملک محمد زمین چې په خپلې دغه جګړه کې برخه اخستې وای چې حکومتي ځواکونه یې لامرستې ته نه دي ورغلي او د دوی څو کلی وسلوالو محاصره کړي دي.
سور کمر کچلی او تاونو زور بر ودی می جګړه روانه ده. دا په سړی په سړی موجود په څو ته نږدې سي مرمه بیل په شي نه کچې مونږ د درې ورځې متواتر جګړه وکړه. مونږ ته چې خطا تر ونه رسیږي مونږ خرابېږو او خلک په مونږ باندې راځي ځکه چې هغه خو کافي اندازه اخی اشری او درې وسلري مونږ خو سدلرو په لار کې سي.
نو موړې وای تر اوسه وسلوالو د دوی دوه کلی نیولې او درې نور تر کله کې محاصره لاندې دی او کمرسته ورونه رسینو. مخالف وسلوال به د دوی کورونه وسیزي. هغه وای خزوې ټوپک ته ګوتی کړی دی.
هغه خو هغه زمونږ د کورونو خلک دي او چې خو زمونږ ته پوز نه کوي مونږ به د ژوند اخیر سره کې پورې خپل په تبعیدي او بلانګي ځان وساتو. په فاس خو به دا وکړو زمونږ خلک قومي خلک په پوستو کې دي متاسفانه زمونږ نه دوه کلي اوس دغه دي د هغو په قبضه کې دي چې هغو خلک ورنه وتي دي چې یو د کړغو
د سیمی خلک دا هم وایي چې په تیرو څو میاشتو کې پاکستانی پوځیانو د ډیورن کرخې دی غاړې ته خپل خوځښتونه پیل کړي او د دانګام ولسوالۍ په یو شمېر دی غاړه کلو کې پوستي جوړې کړې دي. وسلوالو طالبان ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ جګړه کې ګڼ حکومتي عسکر وژلي او ټپیان کړي دي او یوازې څلور طالب وسلوال په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي قواو ترمنځ د همغږۍ لپاره یو پلان باندې کار کوي او وایي چې ولسمشر چې د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د کمې خبره کړې ده هغه درسته ده. په دې اړه خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همانګۍ د نشوالي په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سرګندونې تایید کړې دي او وایي چې اوس کار په دې روان دی چې د دریو امنیتي ارګانونو ترمنځ د همانګۍ د رامنځته کولو لپاره په کابل کې ګارنیزون جوړ شي او هم به ژر د اردو دالا سرکمانداني په چوکاټ کې ریاستي ارکان رامنځته شي. د افغانستان د دفاع د وزارت د یو سلو یولسمې پرکې کمانډان جنرال قدم شاه شهیم د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره د خبرو په وخت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیر ورځې هغه سرګندونې تایید کړې چې هغه د دفاع په وزارت کې د افغان پوځ د لیدبه سمنسبانو سره د خبرو په وخت په افغان امنیتي ځواکونو کې د نه هماهنګۍ په باب کړې وي.
جلال ما محترم رئیس جمهور دقیق فرمودن د قسمت هماهنګۍ
شهیم ویل جمهور رئیس په دقیقه توګه فرمایلی دي د هماهنګۍ په چارو کې په اخلاقي او کوارډینیشن په چارو کې ګډې هڅې شته دي خو په تشکیلات او انضباطي چارو کې یقینا ستونزې مولرلې. همدا سبب و چې جلالت ما جمهور رئیس سکتوری وزارتونو ترمنځ د همانګۍ لپاره په مرکز او ولایتونو کې د ګارنیزون رامنځته کول باندې غور پیل کړي او هم د ټولو پالیتونو تنظیم لپاره په اعلی سرکمانداني کې د ارکان ریاست به په نږدې ورځو کې جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس د یکشنبې په ورځ د افغان پوځ جنرالانو ته د وینا په وخت ویل چې افغان پوځ ظرفیت لري.
فضل خداوند از برکت کوشش ما ظرفیت موجود است، همانګی نیست.
جمهور رئیس غنی ویل د خدای په پزل سره ساسو په نستری کې دونکو هڅو سره ظرفیت لوړ شوی دی خو د همدتی سکتورونو ترمنځ هماهنګي نشته. نه د اردو په کچه هماهنګي شته، نه د اردو او د کورنۍ چارو وزارت ترمنځ، او نه هم د اردو د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت لوی ریاست ترمنځ. جمهور رئیس غنی دغه سیمنصبان ته ویل چې د دریو امنیتي سکتورونو پلیتونه د اوسنیو اړتیاو ځواب نشي ویلی. نو له دې کبله غواړي چې په لومړي ګام کې په راتلونکو ورځو کې د کابل ګارنیزون پر جوړولو سره یوې نتیجې ته ورسیږي. جمهور رئیس غنی د یو مسلکي اردو په جوړولو ټینګار وکړ، ویل چې غواړي یو مسلکي اردو ی دې دغه هیواد لپاره په میراث پاتې شي. جمهور رئیس غنی د مراتبو د سلسلې په پام کې نیولو ته په اشاره سره ویل چې هیڅ جګړن، هیڅ ډګرمن او هیڅ یو بل کس د مراتبو له سلسلې څخه بهر کانی شي کولای. کی ویل چې کوم سیاستوال پوری ترلې او یا هم پر بل چا پوری ترلې کسته نو له دندې ګوخه کړی. د افغانستان د دفاع وزارت یو څلور ولسمې پرکې د کمانډان د خبري کانفرنس په وخت د افغانستان د ملي امنیت د ریاست وایان عبدالحسیب صدیقی هم خبریالان سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبري وکړي. صدیقی د پکتیا په ولایت کې د داعش د اسلامي ډلې پوری د ترلې او کمانډان د نیولو په باب پر ځینو رسنیو کې په خبرو شو ریپورتونو په احتیاط خبرې وکړي. ویل چې دا د وخت نه مخکې ده چې دا وایي چې د ملي امنیت ریاست دغه یو څوک نیولې دي. صدیقی د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې د طالبانو او د افغان پوځ د ځواکونو ترمنځ د جګړې په باب ویل چې اوس د افغانستان د ملي دفاع وزارت عسکر دغه ولسوالۍ ته رسیدلي دي.
اردو ملي مال ته را رسیدلی دی او دښمن پرون شپه ګڼ شمېر تلفات درلوده او د دانګام زړور خلک ټول یو بل سره په همکاری او همغږۍ کې د اردوی ملی په حمایه دوی د افغانستان د دښمنانو په خلاف جګړه کوي.
طالبانو نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي چې د دانګام په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونه درې امنیتي پوستې نیولې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دوم ځل لپاره په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاته مبولې دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر د اسرائیلو صدر اعظم سره په جرمنی کې ګوري چې د منځنۍ ختیځ د سولې په پروسې باندې خبرې وکړي. په دې حق باندې پام وکړي د برېښنا عمر خیلی دغه رپورټ ته.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن دوشنبه ویل چې هغه به د یو اړخیزو اقداماتو هڅې ونه مني چې اسرائیل ته په روم کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له غونډې نه د مخه امر ورکړ کیږي.
په وروستیو کلونو کې په پرله پسې توګه موږ هر هغه هڅه په شاته مبولې ده چې موږ ته د هغو شرطونو امر کوي چې د اسرائیل امنیت ته تاوان رسوي او د حقیقي سولې سره مطابقت نه لري.
اردن د فلسطین په اړه یو طرحه خپره کړې ده چې د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د کال 2014 د نومبر میاشتې پورې د فلسطیني سیمو نه د اسرائیل اشغال پای ته ورسوي. په داسې حال کې چې اسرائیل او واشنگتن په دې مسلې باندې موافقه نه لري، د اسرائیل صدر اعظم وایي اله من دی چې امریکا په دې برخه کې د اسرائیل ملاتړ وکړي.
اسرائیل په لویه کچه د یو قاطع هیواد په توګه د اسلامي سخت دریځۍ د څپو په وړاندې درېږي چې غواړي منځني ختیځ لاندې کړي. موږ تر اوسه پورې په بریا سره دا بریدونه په شاته مبولې دي او اوس به په دې برخه کې د احتمالي ډیپلوماتیک برید په مقابل کې هم مقاومت وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یک شنبه په ورځ د ایتالیا پلازمینه روم ته تللی چې د اسرائیل فلسطین په اکله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اړه اروپایي او اسرائیلي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. هغه روم ته د رارسېدو سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل.
زه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نه مننه کوم چې خپل مهالویش یې بدل کړ او په لنډ وخت کې د خبرو لپاره دلته راغی. زه خوشاله یم چې په روم کې د امریکا په سفارت کې د هغه هرکلی کوم.
په ورته وخت کې ښاغلی لاوروف د منځنی ختیځ مسله ډیره مهمه وبلله.
د منځنی ختیځ مسأله د دې لپاره ډیره مهمه ده چې موږ دا خبره یقیني کړو چې داسې کار ونه کړو چې وضعیت تر دې نور هم بدتر شي.
تاکل شوی ده چې جان کیری نن دوشنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایتالیا په پلازمینه روم کې وګوري او وروسته بیا د اروپا د بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي قواو ترمنځ د همغږۍ لپاره یو پلان باندې کار کوي او وایي چې ولسمشر چې د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د کمی خبرې کړې دي هغه درست ده. نو په دغه حق باندې د خبرو اترو په پروګرام کې نن نوشاباشنا او حافظ آصفي تاسو سره خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې برخه واخلئ. اوس د مهمو خبرونو سر ټکی.
د کنړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان مخالف وسلوالو تر څنګ په سلګونو پاکستاني وسلوالو هم د کنړ د دنګام پولیس والۍ کې د قومي خلکو او افغان امنیتي ځواکونو سره نن سهار 5 بجې بیا جګړه پیل کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د ډلې د یو مشر د نیولو په اړه معلومات د وخت نه مخکې ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې هر ډله چې د افغانستان لپاره تهدید پیښ کړي د امنیتي ځواکونو د سخت ځواب سره به مخامخ شي. افغانستان د مرکزی بانک مشر نورالله دلاوري نن خپل کار پریښود. هغه وایي چې په خپله خوښه یې تقاوت کړی دی. په استرالیا کې نن د دوشنبې په ورځ هم د پر ماښام یرغمل نیونې ادامه لري. یو وسله وال کس د سیدنی په مرکزی برخه کې په یو رستورانت کې خلک یرغمل نیولې دي. ویل کېږي چې هغه به د لسو نه نیولې تر 15 کسانو پورې یرغمل نیولې وي. تازه رپورټونه وایي چې 15 تنه په دې بریالي شوي دي چې د رستورانت څخه وتښتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د چارو وزیر جان کیری به نن د دوشنبې په ورځ د ایټالیا په روم ښار کې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره د اسرائیل او فلسطین د مسایلو په هکله خبرې وکړي. په بریتانیا کې میشته د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي د القاعدې شبکې اړوند د النصره جبهې وسلوالو د سوریه په شمال لویدیځ کې د اردو یو قرارګاه نیولې ده. د ترکیه پولیسو پروند د یکشنبه په ورځ په ټول ملک د حکومت د مخالفې ډلې پورې تړلو مطبوعاتي شرکتونو پر ضد چاپی غورځولي ده. د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یو سیاسي رقیب فتح الله ګولان څلیرویشت نادر کوونکي یې نیولې دي.
قدر مون اوریدونکو زمونږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونه تر تازه رپورټونو او د خبرونو لپاره غوښی.